ازادي رادیو خبرمنو دوستانو سلامونه سهار مو په خیر او نیک مرغه اوسه د امریکا غا غشنا رادیو له همکارانو مننه کو او د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه پایلو په سر کې زما اجملند او زما د همکار شمشاد زدران سلامونه ومني سموخه خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماخام تر 2 بجو پوری په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه 2.9 اوریدل شي د افغانستان په غنو خارونو کې د ازادي رادیو خبرونه د اف ام په 3.15 اوریدل کیږي سهارنۍ نیم ساعت خبری مجله د مهمو خبرونو په سر ټکو دا افغانستان د کورنیو چارو وزارت امنیتي مرستیال په سیمه کې د ترهګرۍ پر ضد پر جدي مبارزې ټینګار کړی دی په ننګرهار کې چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د کوکنارو کښت زیات شوی دی او یو اندازه ځکه چې کوکنار پرې کرل شوي دوی به یې کښتونه ویجاړ کړي او تر هغې وروسته چې د هالند حکومت د ترکیې د کورنۍ او ټولنیز سیاست وزیره فاطمه بتول سیاین قایا وشړله او د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر ته یې اجازه ورنکړه چې په هالند کې غونډې ته وینا وکړي د ترکیې ولسمشر یوه وار بیا هالند ته خبرداری ورکړې بشپړ خبرونه واورې په سر کې هم د افغانستان پاړه د افغانستان د کورنیو چارو وزارت امنیتي مرستیال په سیمه کې د ترهګرۍ پر ضد پر جدي مبارزې ټینګار کړی جنرال عبدالرحمن رحمان دا څرګندونې پرون په بنګلادیش کې د آسیایي هیوادونو د پولیسو د ادارو د چارواکو په غونډه کې کړي دي دا غونډه د ترهګرۍ او د سرحدونو څخه د اوښتونکو جرمونو سره د مبارزې په برخه کې د پولیسو د چارواکو ترمنځ د ښې همکارۍ په هدف په بنګلادیش کې جوړه شوې د کورنیو چارو وزارت په یوې خبرپاڼه کې د خغلی رحمان لخلی ویلي د سیمې هیوادونه دي د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې له افغانستان سره یو ځای یو شریک ګامونه واخلي په دې غونډه کې د انټرپول پولیسو یا نړیوالو پولیسو چارواکو افغان چارواکو ته ډاډ ورکړی چې د افغانستان د پولیسو په روزنه او تجهیز کې به همکاري وکړي د ننګرهار د والی ویان د تاولا خوګیانی پر نزادې رډیو ته ویل چې په دې ولایت کې د کوکنارو 14000 هکتاره وبخې چې په دې ولایت کې په 14000 هکتار مځکه کوکنار کرل شوی د خاغلی خوګیانی په وینا په نګدی وخت کې به د کوکنارو د کروندو د لمنځوړلو کمپاین پیل شي او په بدل کې به خلکو ته اصلاح شوی تخمونه او نیالګي ورویشل شي د تاولا خوګیانی وویل
چوره جبران دي د ترکیه هوا څخه نګرهار ته روزل شوی بوټي چې هغه د مالټو دي د مڼو دي د نورو میوجاتو دي دا راوړل شول چې دا سوداګریزه بند لري په دوه کلونو کې دوی حاصلات ورکوي او لدې لار نه بسکران زموږ تر کوکنارو زیات ګټه لاس راوړی شي
هغه خوګیانی نه دی ویل چې د کوکنارو د کښتونو د تخریب کمپاین څه وخت پیلېږي د لغمان چارواکي وایي د دې ولایت د سقوط لپاره د وسلوالو طالبانو حمله شنډه شوې ده د لغمان د ولایت مطبوعاتي دفتر خبرپاڼه وایي د وسلوالو طالبانو لوی قمندانان له سیمې تښتېدلي یا د تېښتې په حال کې دي په خبرپاڼه کې راغلي چې د لغمان د بربادۍ د مخنیوي لپاره څو ورځنی پوځي عملیات د کومندو امنیتي دفاعي مځکنیو او هوایي ځواکونو پر مټ ترسره شوه د خبرپاڼې په حواله په دې عملیاتو کې د لویو قمندانانو په ګډون تر اویاو زیات وسلوال طالبان وژل شوي او 50 تنه ټپیان شوي د لغمان د ولی دفتر ویلی چې په دې عملیاتو کې د امنیتي ځواکونو څلور تنه شهیدان شوي او اته تنه ټپیان دي خبر پانه وی په لغمان کې وسیط د کېدو په حال کې دی او د لنګار ولی شنګ ولسوالۍ هغه خلک چې د جګړې له امله تښتېدلي وو بیا خپلو کورونو ته ستنېږي دوستانو زموږ اغلا ازادي راډیو نوري وسم د سیمې سو خبرونه تر هغه وروسته چې د هالند حکومت د ترکیې د کورنۍ او ټولنیز سیاست وزیره فاطمه بتول سیاین قایا وشړله او د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو الوتکې ته اجازه ورنکړه چې په هغه هیواد کې کینی د ترکیې ولسمشر یوه وار بیا خبرداری ورکړه چې هالند به د خپل دې کار بیا پرې کړي رجب طیب اردوغان پرون په ټلویزیونی وینا کې پر هالند تور پورې کړ چې د فاشستانو او ناسیانو په څیر کار کړی هغه په هالند کې د روانو ټاکنو په اړه چې د چهارشنبې په ورځ کېږي وویل هالند که تاسو د هالند او ترکیې روابط د روانو ټاکنو قرباني کوئ بیا به یې ورکړئ موږ لا ضروري ګامونه نه دي پورته کړي د هالند حکومت ویلي چې ترکی چارواکو ته مخکې له مخکې خبر ورکړی و چې عامه نظم او امنیت ته د ګواښ له امله مولود چاوش اوغلو ته په هغه غونډه کې چې د هالند په روتردام ښار کې پلان شوی و د ګډون اجازه نه شي ورکولی د کرملین وایندوی وایي مسکو د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له ادارې او دواړو هیوادونو په اړیکو کې د نه پرمختګ له امله مایوسه دی دیمیتری پیسکوف د امریکا له سی ان ان تلویزیون سره په مرکه کې چې پرون خبره شو وویل چې ولسمشر ترامپ د خپل انتخاباتي مبارزې پر مهال له روسیې سره د اړیکو د ښه کېدو او د همکاریو د زیاتېدو یادونه کړې وه. خو د پیسکوف په وینا متاسفانه دوی نه پوهیږي چې دا ډایلوګ به کله پیلېږي. د امریکا د نوي ولسمشر اداره په انتخاباتي کمپاینونو کې د روسیې د لاسوهنو د رپورټونو او د ولسمشر د کمپاین د مسؤلینو په اړه د امریکا د استخباراتي فدرالي ادارې بی آی تر د څیړنو تر فشار لاندې ده. او له ګرجستان په جلا شوې سیمه ابخازیه کې رای ورکونکو د پارلمان یا خلکو شورا په ټاکنو کې ګډون وکړ. روسیه د ابخازیه ملاتړ کوي او د دې سیمې خپلواکي په رسمیت نه ده پیژندل شوې. د ټاکنو چارواکي وایي چې له څلورو سیاسي ګوندونو لږ تر لږه 132 تنو د شورا 15 څوکیو ته ځانونه کاندید کړي. د سیمه ییزو خبرو رسنیو ویلي چې د زاړه پارلمان 20 غړو بیا ځانونه کاندید کړي. د ټاکنو چارواکو په وینا د ټاکنو پایلې به نن یعنی د دوشنبه په ورځ اعلان شي. دوستانو خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل دا نور خبرونه زمک په پانا ازادي رادیو ډاټ کام کې کتل شي. وړاندې په دې سهارنۍ نیم ساعت خبري مجله کې دا رپورټونه موضوعات لرو. د افغانستان حکومت وایي پرون یو بیا په کابل کې د پاکستان سفارت ته رسمي شکایت کړی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له خوا په یوې خبرپاڼه کې ویل شوي چې پاکستاني لور ته د افغان کډوالو د بیرته ستنولو له څرنګوالي، د افغانستان په ختیځو ولایتونو د پاکستان له لوري د راکټي حملو پر دوام او په یو شمېر نورو مسلو د افغان حکومت اندېښنه څرګنده شوې ده. په دې موضوع پر رپورټ سربېره اوري چې د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس وایي په افغانستان کې چې افغانستان دا مهال په مستقیم ډول د پاکستان د استخباراتو او اردو سره په جګړه کې دی. په دې موضوع هم رپورټ لرو. په ننګرهار کې مو د کوکنارو د کښت زیاتېدو او په وړاندې د حکومت د چارواکو د کمپاین چې وایي یو اندازه ځمکې به له کوکنارو پاکې کړي، په دې موضوع رپورټ درته وړاندې کوو. د افغانستان په اړه به ځینې نور رپورټونه هم ولرو. لویدیځې ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه وایي دا به هم واورئ. د سیمې او نړۍ په رپورټونو کې اورئ چې ترکیه او هالینډ ترمنځ سیاسي ناندرۍ د زیاتېدو په حال کې دي. او همدارنګه د خبرونې په پای کې د ژوند رنګونه هم لرو. دا د ازادۍ رادیو ده. د افغانستان حکومت پرون په کابل کې د پاکستان سفارت ته رسمي شکایت وکړ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت خبر پاڼه وایي پاکستانی لوري ته د افغان کډوالو د بیرته ستنولو له څرنګوالي، د افغانستان پر ځینو ولایتونو د پاکستان له لوري د راکټي حملو تر دوام پر یو شمېر مهمو مسلو د کابل اندېښنه څرګنده شوې ده. د فرشتي جلالزی په رپورټ کې به په دې اړه نور تفصیل واورو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په کابل کې د پاکستان د سفارت شارج دفیر احضار کړ. د بهرنیو چارو له وزارت خبر پاڼه وایي چې د پاکستان شارج دفیر ته پر هغو مواردو چې د افغانستان حکومت جدي اندېښنه ورته لري خپل نظر څرګند کړی او له دې امله یې د حکومت رسمي شکایت ورته سپارلی دی. په خبر پاڼه کې راغلي چې د پاکستان لوري د کونړ پر سرکاڼو او خاص کونړ ولسوالیو راکټي حملې روانې دي او د افغانستان حکومت یې په مکرر ډول د بندېدلو غوښتنه کړې ده. همدارس د بهرنیو چارو وزارت خبر پاڼه وایي چې د افغانستان حکومت په کونړ کې د ډیورنډ د فرضي کرښې پر امتداد د پاکستان د پوځي هلیکوپټرو د پروازونو د دوام له امله اندېښنه لري. په پاکستان کې له افغان کډوالو سره ناوړه چلند او له پاکستانه د کډوالو د جبري اخراج پر مهال د هغوی ځورونه هغه مسایل دي چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د پاکستان د سفارت له شارج دفیر سره خبري ورباندې کړي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت خبر پاڼه وایي د دې وزارت لومړی سیاسي رئیس موسی عارفی پرون په دې اړه د پاکستان د سفارت له شارج دفیر سره په خبرو کې د افغانستان د حکومت شدید اندېښنه ورسره شریک کړه او غوښتنه یې ورڅخه وکړه چې د دې ستونزو د حل هڅې وکړي. په کابل کې د پاکستان د سفارت شارج دفیر له دې امله خواشینی څرګنده کړې او د خبر پاڼې په حواله ژمنه یې کړې چې د افغان دوري شکایت به له خپلو لوړ رتبه چارواکو سره شریک کړي. په کابل کې د پاکستان سفارت په دې اړه له ازادي راډیو سره له خبرو ډډه وکړه. د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت سرپرست عبدالغفور لیوال ازادي راډیو ته وویل چې د ملي وحدت حکومت له ډیپلوماتیکو لارو له پاکستان سره د لانجو د حل هڅې کوي او خپل دا کوشش به جاري وساتي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت تر ناڅرګنده وخته له افغانستان سره د تورخم او سپین بولدک پولې تړلې دي. پاکستانی چارواکو هم دا راز ویلي چې څلور نورې دروازې به هم د ډیورند پر کرښه جوړ سي، څو د دواړو هیوادونو ترمنځ د خلکو پر تګ راتګ ښه څارنه وسي. د ټولو بحث پرونکو مسئلو ته په اشاره د افغانستان د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون وړاندیز کړی چې د ملي وحدت حکومت د لانجې د حل لپاره له نړیوالې ټولنې مرسته وغواړي. د دې کمیسیون یو غړي جعفر مهدوی ازادي راډیو ته وویل
بهتر است که موضوع از طریق مراجع بیرونی و سازمان‌های منطقه‌ای که هم افغانستان عضویه حضور داره و هم پاکستان او میتونه بیشتر مثبت و موثر واقع شود.
در افغانستان یو شمیر حکومتي سرچینو تیرونی ویلي چې د ملي وحدت حکومت پر ختیځو ولایتونو د پاکستان د راکټي حملو او د افغانستان پر هوایي حریم د پاکستان د تیری له امله د ملګرو ملتو امنیت شورا ته رسمي شکایت کړی دی. د افغانستان د حکومت وی سرچینې وویل چې کابل د پاکستان له دغه ستیرو په تنګ شوی دی.
بلخوا د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس وایي چې افغانستان دا مهال په مستقیم ډول د پاکستان د استخباراتي ادارو او اردو سره په جنګ کې دی. فضل هادي مسلم یار د یکشنبې په ورځ د امنیتي پیښو په اړه د سناتورانو د اندېښنو له اورېدو وروسته وویل وضعیت ته په کتو د پاکستان لخوا جګړه اعلان شوې جګړه ده او اړتیا ده چې افغانان په داشان وضعیت کې د خپل نظام تر څنګ ودرېږي. یوسف خان صدران د موضوع په اړه نور تفصیل وړاندې کوي.
د افغانستان مشرانو جرګه په هیواد کې د وروستیو امنیتي پیښو په تړاو پاکستان ته د ملامتۍ ګوته نیسي. وایي اسلام آباد د خپلو اجیرو په مټ د افغانستان بې ثباته کول غواړي. د مشرانو جرګې رئیس د یکشنبې ورځې په عمومي غونډه کې د کابل په سردار محمد داود خان روغتون د برید او وروستیو امنیو په تړاو د سناتورانو د اندېښنو له اورېدلو وروسته وویل پاکستان اعلان شوې جګړه پیل کړي او ملت باید د افغان حکومت تر څنګ ودرېږي. فضل هادي مسلم یار ټینګار کوي چې افغانان دا وخت مستقیما د پاکستان له استخباراتو سره په جګړه کې دي.
پداسې یو اعلان شوی جنگ کې پاکستان سره اخته یو شي بلکې ورته اعلان شوی ویل شو دې کې شک نشته چې اوس موږ مستقیما د پاکستان د آی اس آی سره او د امریکا پاور سره په جنگ یو. د غوی اجیری ملیشیا د داعش او طالب په نوم باندې موږ راوړنی ماته داعش او طالب فرق نشته. نو غواړم چې تنظیمونو پر اړتیا په خصوصي مجلسونو کې امدا تشریح کړی دا ډیر جهادي تنظیمونو د سیو چې د جهاد په وخت خپل منظور کې جنگ کاوه خو مجبور کې یو کړی لا آی اس آی نن تربیه کېدل او تشویق کېدل نن که طالب
نوموړي دا خبرې د کابل د امنیتي وضعیت د خرابېدو په اړه د سناتورانو د اندېښنو تر څرګندولو وروسته وکړې. د روانې کب میاشتې په پیل کې بیا جمهور رئیس غنی د مونشن په امنیتي کانفرانس کې د افغانستان جګړه د دولت سره د دولت نه اعلان شوې جګړه بللې وه. جمهور رئیس غنی د امنیتي کانفرانس ته په وینا کې ویلي وو چې هېواد یې په کورنۍ نه بلکې په یوه پیچلې جګړه کې ښکېل دی. دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت هم ډېر ځله په هېواد کې د نامنیو پړه پر پاکستان اچولي او هغه هیواد یې تورن کړی دی. افغان حکومت په یو تازه اقدام کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته هم د هغو هیواد په وړاندې خپل شکایتونه ثبت کړي دي. دا شکایتونه له هغې وروسته کېږي چې یوازې کابل په روانه میاشت کې د څلورو سختو بریدونو شاهد و چې تر ټولو وروسته یې د سردار محمد داود خان په فوزي روغتون حمله وکړه. که څه هم له دې وړاندې دفاعي او امنیتي سکتور دا ډول ډېرې حملې د پاکستان کار بللی، خو د لوی درسې مرستیال مراد علي مراد ازادي راډیو ته وویل چې د یاد برید پلټنې لا بشپړې شوې نه دي. دی وایي اوس هم له وخته مخکې ده چې موږ د دغې حملې په اړه وروستي معلومات درکړو. تر اوسه پلټنې بشپړې شوې نه دي خو کار پرې روان دی. ګډ ټیم د دې پیښې په اړه ډېر جدي کار کوي. د دغې حملې په اړه ویل کېږي چې له روغتون نه دننه له حمله کوونکو سره مرسته شوي او د راپورونو له مخې د شاکر په نوم یوه ډاکټر په حمله کې د لاس لرلو په تور نیول شوی دی. افغان حکومت تل ویلي چې په امنیتي پیښو کې به ښکېل دولتي کارکوونکي او امنیتي چارواکي عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي کوي. دغه شان یې د ګاونډي هېواد پاکستان په اړه چې پرې د دغو کسانو سره د همکاري تورونه دي هم په خپل سیاست کې بدلون راوستی او د پخوا په شان توده اړیکې نه پالي.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په خپلې پرونۍ بریا د ایرلین په وړاندې د شلوریزو سیالیو لړۍ وګټله. افغانستان درې واړه شلوریزه لوبې وګټلې او د دې سیالۍ قهرمان شو. دا راتلونکي چهارشنبې په ورځ د دواړو ټیمونو ترمنځ د 500 ورځې یوې ورځنۍ لوبې پیل کیږي. سلطان محمد سروار د پرونۍ لوبې په حق له د کرکټ بورډ د رسنیو مسول عزیز غروال سره مرکه کړې ده چې تاسو په مرته راکړو.
غروال صاحب، اول خو تاسو ته د دې لوبې د بریا مبارکي وایم. او
تاسو مبارکي وایم
د نننۍ لوبې په حق له تاسو نظر څه دی؟ مهرباني وکړئ.
زم خپل هیوادوالو ته د ایرلین پر وړاندې د نړیوالو شلوریزو سیالیو یعنې د درې نړیوالو شلوریزو سیالیو په سیریز کې د درې پرله پسې بریاوو او د سیریز ګټلو مبارکي وایم. موږ ایرلین د کرکټ په اصطلاح وایټ واش کړو، یعنې په ټي ټوینټي سیریز کې او دوی ته مو یو تاریخي ماته ورکړه، او همدارنګه پر دوی مو یو لوړ یعنی د شلوریز سیالۍ یو لوړ ریکارډ هم جوړ کړ. نو په دغه سیالۍ کې زموږ بالران فلان او فلران ټول ډېر قوت درېدل، او دوی دا په ډاګه کړه چې موږ بشپړ غړیتوب
غروال صاحب مخکې دې بل پوښتنه درنه وکم، دغه دی وایټ واش د سی په پښتو کې راته وایي څه معنا، او دغه نننۍ بریا به د افغانستان د ټیم په درجه بندي کې څه تاثیر ولري؟
وایټ واش د کرکټ په اصطلاح کې موږ هغه وخت کاروو کله چې یو لوبډله د بل لوبډلې پر وړاندې د سیالیو په لړۍ کې لوبېږي او ټولې لوبې په خپلې بریا سره پای ته ورسوي، نو دغه بریا ته په انګلیسي کې د کرکټ په اصطلاح وایټ واش وایي. او د درجه بندۍ په باره کې زه صرف همدومره ویلای شم چې زموږ صرف نمرې زیاتېږي، خو د اتم مقام د ترلاسه کولو لپاره یا د کرکټ نړیوال شورا په چوکاټ کې د دوی په درجه بندۍ کې د اتم مقام د ترلاسه کولو لپاره باید موږ نورې لوبې هم وګټو ترڅو موږ تر اتم مقام ولاړ شو.
د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم په خپلې پرونۍ بریا د آیرلند په وړاندې د شلو ورځو سیالیو لړۍ وګټله. په دې اړه مو د کرکټ بورډ د رسنیو له مسؤل عزیز غروال سره مرکه اورېده. دوستانو اوس هم د مهمو خبرونو سره ټکی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت امنیتي مرستیال په بنگلاديش کې د آسیایي هیوادونو د پولیسو د چارواکو په یوه غونډه کې واربیا ټینګار کړی چې د ترهګرۍ پر ضد باید په سیمه ییزه کچه جدي مبارزه وشي. په ننګرهار کې به د کوکنارو 1.5 هکټاره کښتونه ویجاړ شي. دا خبره د ننګرهار د والي ویان د تاولا خوګیاڼي ازادي راډیو ته کړې. د لغمان چارواکي وایي د دې ولایت د سکوت لپاره د وسلوالو طالبانو حمله شنډه کړې ده. تر هغې وروسته چې د هالند حکومت د ترکیې د کورنۍ او ټولنیز سیاست وزیره فاطمه بتول وشړل او د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر ته یې په دې هیواد کې د یوې غونډې کې د ګډون اجازه ورنکړه، د ترکیې ولسمشر یو وار بیا هالند ته خبرداری ورکړې او پر هالندیانو یې تور پورې کړی چې د فاشستانو او نازیانو په څیر چلند کوي. او د کرملین وایاند وایي مسکو د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ له ادارې او د دواړو هیوادونو په اړیکو کې د نه پرمختګ له امله مایوسه ده. دوستان تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې وګورئ. نړیوالې ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه وایي؟ نوریاس نوري ته غوږ دو.
انډیپندنت ژورنال ریویو خبرونه د افغانستان په اړه د امریکا د پخواني او اوسني ولسمشرانو د ادارې د پالیسیو په اړه په واشنگتن کې د افغانستان د سفیر پر هغو څرګندونو تمرکز کړی چې د طلایي ستورو په نوم د پوځیانو د کونډو د ټولنې یو شمېر غړو ته په خپل استوګنځای کې په یوې مېلمستیا کې کړی دی. د دغې مقالې لیکوال بین جانسن چې په واشنگتن کې د تېرې جمعې په ماښام د افغانستان د سفیر لخوا په ترتیب شوې مېلمستیا کې ګډون کړی لیکي، د افغانستان په اړه د دغو دواړو حکومتونو د پالیسیو په اړه د حمدالله محب زغردو څرګندونو او کمساري نظریاتو ټول ګډونوال حق په کایران کړل. د لیکوال په وینا ښاغلي محب د سرتېرو د کورنیو غړو ته چې عزیزانو یې خپل ژوند په افغانستان کې له لاسه ورکړی د هغوی سرښندنې وستایلې، او کله چې د پوښتنو او ځوابونو وخت راورسېد او له ښاغلي محب څخه د امریکا د نوې ادارې په اړه چې د افغانستان خلک د ډونالد ترامپ په اړه څه فکر کوي پوښتنه وشوه، په خپلو څرګندونو سره ټول حیران کړل. خبریال جانسن وړاندې لیکي په واشنگتن کې د افغانستان سفیر وویل ډونالد ترامپ چې د همور سره کتلي دوه ځلې له افغان ولسمشر سره، یو ځل په انتخاباتو کې له بریالیتوب وروسته او بل ځل هم د امریکا د ولسمشر په توګه د کار له پیلېدو وروسته خبرې کړي. دواړه وارې خبرې ډېرې لنډې وې ځکه له دغو خبرو مخکې دوی ته ویل شوي وو چې ترامپ اوږدې خبرې نه کوي او نه هم له جزئیاتو سره ډېر لیواله دی. محب وایي موږ هله ډېر حیران شولو چې ښاغلي ترامپ له افغان ولسمشر غني سره په خپلو لومړنیو لنډو خبرو کې ډېرې رسمي پوښتنې چې پر موږ ډېر تاثیر وکړې، په څه ډول دغه د ترهګرۍ په وړاندې جګړه ګټلی شي، د دې لپاره چې له مالي پلوه په خپل ځان متکی شي څه شي ته اړتیا لري، او امریکا په څه ډول کولی شي د سوداګرۍ په برخه کې په افغانستان کې پانګونه وکړي، په څه ډول موږ کولی شو ستاسو په هیواد کې سوداګري او د قانونو سکتور ته پراختیا ورکړو. په واشنگتن کې د امریکا د سفیر په وینا ترامپ د خپل هرې پوښتنې ځواب ته په دقت غوږ نیولی و. په واشنگتن کې د افغانستان سفیر زیاته کړه په دوهم ځل خبرو کې چې وخت د مخکنی په نسبت زیات و، ولسمشر ترامپ بیا زموږ د هیواد له مشرتابه ورته پوښتنې مطرح کړې چې دا ډول پوښتنې د اوباما ادارې هیڅکله هم نه وې کړې. انډیپندنت ژورنال ریویو وړاندې په واشنگتن کې د افغانستان د سفیر د څرګندونو په حواله لیک چې ویلی دی د اوباما ادارې له موږ سره زړه نازړه و او دښمن هم دا شی درکړی و. هغه وایي د اوباما ټولې ادارې له افغانستان سره په اړیکو کې له ډېر احتیاط کار اخیست او هغه هم په داسې یو وخت کې چې زموږ د ولسمشر اشرف غنی په مشرۍ نوې ادارې کار پیل کړی و. د هغه په وینا په دې برخه کې ټرمپ بیخي له اوباما سره توپیر لري چې دا د افغانستان د راتلونکي پخه ده. بریت بارت خبرونه په افغانستان او سوریه کې د اسلامي دولت ډلې د فعالیتونو له زیاتېدو سره په دې دواړو هېوادونو کې د امریکایي پوځیانو د شمیر د زیاتوالي په اړه په یوه مطلب کې لیکي. یوه میاشت مخکې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو قمندان جنرال جان نیکلسن د کانګرس یوې استماعیه غونډې ته ویلي وو چې په افغانستان کې جګړه له پټه په درېدلي حالت سره مخامخ ده او د دغه وضعیت د بدلېدو لپاره په زرګونو نورو امریکایي سرتېرو ته اړتیا ده. د خبرونې په وینا په کابل کې د تېرې چهارشنبې د ورځې له برید وروسته چې داعش مسؤلیت په غاړه واخیست د امریکا د مرکزي قمندانۍ قمندان جنرال جوزف ووټل وویل دی له دغې ارزونې سره موافق دی. هغه وویل خبره د اضافي سرتېرو ده ترڅو دا یقیني شي چې موږ افغان امنیتي ځواکونو ته د سلا او مشورې ورکولو او د ملاتړ ماموریت لا په اغېزمن ډول سرته ورسوو.
اوس هم په ننګرهار کې د کوکنارو د کښت مسله ده. ننګرهار په ځینو نامنو سیمو کې په زرګونو هکتار ځمکه کوکنار کرل شوي دي. ولایتي چارواکي هم مني چې سکل په ډېرو سیمو کې کوکنار کرل شوي او په خبرې نږدې راتلونکي کې به د کوکنارو د اړولو کمپاین ترسره کړي. په دې اړه به نور تفصیل له ننګرهار نه د شاه محمود شینواري په رپورټ کې واورو.
د ننګرهار په لورو پرتو سیمو کې د تیر په څیر د کوکنارو پراخه کښت شوی دی. ولایتي چارواکي وایي هغه ارقام چې دوی ته رسیدلي شاوخوا 14,000 هکتار ځمکه کرل شوی چې په خبره یې په نږدې راتلونکي کې به د کوکنارو کښت پر ضد کمپاین پیل شي. د ولایت وین عطاوله خوګیاڼی وایي ولایتي اداره پلان لري چې په روان کمپاین کې به تر 1,500 هکتار ځمکه باندې د کوکنارو کښت له منځه یوسي.
په ننګرهار کې تقریبا د 14,000 هکتار په شاوخوا کې هغه اټکل دی چې کوکنارو کر به شوی وي. خو موږ پر تر 1,500 هکتار کر پوری ټارګټ ټاکل دي چې دا ان شاء الله ډیره اسانه موجود او په خطو قبل منځول کیږي او مباحثه وکړو چې پلوړه کشه د کوکنارو کر لمنځه یوسو.
که څه هم هر کال د ولایتي ادارې لخوا د کوکنارو د کښ پر ضد پراخه کمپاین نه شوي، ولې بیا هم په اکثرو ناامنو سیمو کې د کوکنارو کښ نه حاصل اخیستل شوی؟ د سیمې خلک وایي ولایتي ادارې تر اوسه بزګرانو سره هغه سمرسته نه ده کړې چې لازمه ده. دوی وایي همدا لامل دی چې په اکثرو سیمو کې خلک د اقتصادي ستونزو له امله پر خپلو کروندو کوکنار کوي.
زه محمد زمان خبرې کوم. کوکنارو کروندې عموما په زیاتو ولسوالیو کې شوې دي، لکه پچیر او خوګیاڼو او حصاره کپورې، حتی د سرخوت په سیمو کې د کوکنارو کروندې شوې دي. په نورو ولسوالیو کې لکه پچیر او اګام او حصاره، په دې ولسوالیو کې د ولسوالۍ په یو کیلومتر کې هم د کروندې شوې د کوکنارو. علت همدا ده چې د سیمې خلک اړ دي او غریبي ده، دا ورته یو ښه حاصل ښکارېږي او نقد حاصل ورته خارېږي. خو کلم چې به دولت هڅه کړي چې دغه کروندې د منځه ویسي، په مقابل کې دوی ته بدیل نه دی ورکړی، کوي مغه ډیر کم دی او هغه د چرواکو جبونو ته رسیدلی دي.
نه حکومت تر اوسه پورې هیڅ داسې مرسته د کرنې برخه کې نه ده کړې چې د کانان هغې بدل کې د کوکنارو بدل کې نور تخمونه وکړي یا نور حاصلات لاسته راوړي، نو خلک مجبور دي چې کوکنار وکړي.
خو اتاوله خوګیاڼی وایي سکل د کمپاین بڼه بدله ده او په هر سیمه کې چې د کوکنارو کښ اړول کیږي په بدل کې بزګرانو سره مرسته کیږي. دی وایي په دې وروستیو کې د ترکیې هیواد ځینې روزل شوي بوټي هم ننګرهار ته راوړي، که بزګران یې وکړي نو د کوکنارو په پرتله به ورته ګټور تمام شي.
څو ورځې وړاندې د ترکیې هیواد څخه ننګرهار ته روزل شوي بوټي چې هغه د مالټو دي، د مڼو دي، د نورو میوجاتو دي، دا راوړل شول چې دا سوداګریز بند لري. په دوه کلونو کې دوی حاصلات ورکوي او له دې لارې نه بزګران زموږ تر کوکنارو زیات ګټه لاسته راوړی شي.
اوس مهال د ننګرهار له لسو په ډېرو ولسوالیو کې کوکنار کرل شوي چې د ولایتي ادارې د معلوماتو له مخې په نږدې راتلونکي کې به د دې کښ پر ضد کمپاین ترسره شي. بلخوا د سیمې خلک وایي که راتلونکی کمپاین د تیرو کمپاینونو په څیر نمایشي وشي نو هیڅ لاسته راوړنه به ونه لري. دوی له چارواکو غوښتنه کوي هغه پیسې چې د کوکنارو د کښ پر ضد په کمپاینونو او پروګرامونو لګول کیږي، که په هغې له بزګرو سره مرسته وشي نو د دې ستونزې مخه به هم ورسره ونیول شي.
ازادي راډیو د بېطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینۍ مرجع ده. دوستانو د ترکیه او هالند ترمن سیاسي ناندري د زیاتیدو په حال کې دي. تر هغه وروسته چې د هالند حکومت د ترکیه وزیر وشړل او د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر الوتکې ته اجازه ورنکړه چې په هغه هیواد کې کینی. د ترکیه ولسمشر خبرداری ورکړ چې هالند به د خپل دې کار بیا پرې کړي. رجب طیب اردوغان د هالند په اړه په خبرو کې هالند ته د فاشست او ناسیانو خطاب وکړ. ترکیه او هالند دواړه د ناټو تړون له متحدانو دي. فرشته جلالزئی په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون په یوه تلویزیونی وینا کې یو ار بیا پر خپلو مخکنیو خبرو ټینګار وکړه. وی ویل چې یوازې نازی او فاشیست حکومتونه په داسې کار لاس پورې کولای سي. اردوغان په استانبول کې وی غونډې ته وویل فکر یې کول چې نازی فکر مړ سوی خو د تېروتنه کړې وه، ځکه د اردوغان په وینا د نازیانو فکر لا هم په اروپا کې شته او په دې ډول غرب خپله اصلي څیره څرګنده کړه.
Şu son birkaç gündür çok açık ve net.
Devay porustu yovrazu ki garb khpala asli sera po zahat sargandakra. Kranuruno da de pesho la pail sara ma wailu chi da si zulm da fashistano zulm ta wartadai. Ma fikr kray wu chi da naziano fikr khatam sawai khu za terwataywam. Rajab Tayyip Erdogan da Fransa la hukumat manana wakra chi da Turkiya da bahruni char wazir Maulud Chavusoglu ta pa Fransa ki la yoshmirmesh turkano sara pogonda ki da khabaro ijaza warkra. Da halain hukumat da shambe porat saghaluta ki چې د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو پکې سپور وو په روتردام ښار کې د کښته کېدو اجازه ورنکړه. د هالند حکومت ویل چې ترکیې لوري ته خبر ورکړی وو چې د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر امنیت او عامه نظم ته د خطر له امله په روتردام کې په غونډه کې ګډون نسي کولای. په همدې ورځ د هالند حکومت د ترکیه د کورنیو او ټولنیز سیاست وزیر فاطمه بتول سیان قایا په روتردام کې د ترکیه قونسلګری ته لورته غمنه او بیا له هالنده وشړله. خو د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر بوریس جانسن هیله څرګنده کړې چې ترکیه او هالند به ژر خپلې ستونزې حل کړي. هغه ویلي زما په باور دا د خواشینۍ ځای دی، ځکه دواړه هیوادونه د ناټو غړي دي. موږ هیله لرو چې دا مسله به ډېر ژر حل سي. مولود چاوش اوغلو غوښتل چې د هالند په روتردام ښار کې په یوې سیاسي غونډې کې ګډون وکړي. د دې غونډې هدف د ترکیې په اساسي قانون کې د هغه تعدیل په اړه چې د ترکیې د ولسمشر صلاحیتونه زیاتولی شي په هالند کې د میشتو ترکانو نظر اخیستل وو. ټاکل شوی چې د اپریل په 18مه د ترکیې په اساسي قانون کې د دې تعدیل په اړه عمومي نظر پوښتنه وسي. یو شمېر نورو اروپایي هیوادونو لکه جرمني، اتریش او سویس هم پر خپله خاوره د ترکیې د حکومت د دې تبلیغاتي کمپاینونو مخنیوی کړی دی. په ترکیه او هالند کې پرون یو شمېر کسانو د هالند د حکومت پر ضد مظاهرې وکړې. د هالند پولیسو پرون په روتردام کې د ترکیه د قونسلګرۍ مخکې مظاهره چان چې د ترکیه بیرغونه یې پورته کړي وو د اوبو په پاشلو او سپو وشړل. ویل کېږي چې پرون په استانبول کې یو مظاهره چې د هالند د قونسلګرۍ ودانۍ ته ورننوته یو د هالند د بیرغ پر ځای د ترکیه بیرغ پورته کړی وو، خو خبري رسنۍ وایي چې تر لنډ وخت وروسته د هالند بیرغ بیرته پر خپل ځای وځړول سو.
دوستانو په همدې رپورت سره د دې نیم ساعت خبري مجله د خبري مطالبه برخه پای ته رسو. مخکې د ستار فاروق بل نیم ساعت خبري مجله درته وړاندې کی په موکې د شون رنگونو ته
د ژوند رنگونه.
از من هم شگفه الکوزیده او فیروسکو که میناتوری بخش محصله.
اول خفل اگه ده میناتوری پا اکنه معلومات را کرده ده سر قمیه هنر ده.
یو پخوانه یو اصیل هنر ده چه خفل میناتوری یا مینیچر ده میدکاری سخه خستل سوی ده چه یعنی دیر پا زرافت بنده یو نقش یا طرح مر جوده و او پر اغا بنده کار که و بیا رنگ لری او داغگیری لری او بیا قلمگیری ارتوائی چه چو مرحله لری پای که بیا دیزاینونه چه شمسا ارتوائی تورنج ارتوائی او مختلف نمونه لری دا لاسترازی.
څومره وخت کې ستاسو د میناتوري په برخه کې کار کوي؟
دا دوم سیمستر مې دی چې مخ په ختمېدو دی. دغه مؤخري هفته ده اول نمرې عمومي سولم زه او دا دوم سیمستر نو توکل پر خدای او وګوره چې څه کېږي.
کوم شیان دې تر اوسه پورې میناتوري کړي راته ښودلی سي؟
ټابلو مې جوړ کړي دي. یو مې شمسه جوړه کړه، یعنی شمسه چې د تصحیح په حساب باندې راځي. خپله میناتوري بیا د میدکاري ورته وایي چې لیرې او نږدې له لکه پرسپکتیو ورتوی دورنما نه لري. مثلا یو شی نږدې دی او یو شی لري دی په میناتوري کې. مثلا یو سړی که د غره شاته ولاړ وي هغه هم نږدې معلومیږي، که د غره مخته ولاړ وي هغه هم نږدې معلومیږي، لمر هم نږدې معلومیږي. ټول دې ته میناتوري وایي. دا د نقاشي څخه د میناتوري فرق دغه دی. بیا خپله نقاشي چې ده بیا هغه پرسپکتیو یا دورنما لري چې لري نپره معلومیږي، نږدې معلومیږي، غرونه هم لري. دا د دې دوو تفاوت دی. بیا ما یو تابلو په دې سمستر کې جوړ کړه، تر هم خلاص شو، یو شمسه مې جوړ کړه.
څنګه دې وختل چې میناتوري برخې ته کار وکړي؟ یعنی علاقه مو څنګه پیدا شوه؟
د خپل قرآن شریف چې به ما ویلې، د قرآن شریف څلور طرفه د تذهیب ډیزاینو اصلي انګیزه چې ما واخیستله خپل قرآن شریف څخه و، چې د څلور طرفه اسلامي ډیزاینونه او مسجد ته چې مطلب د څلور طرفه ډیزاینونه چې مې لیدل ډېر خوشاله.
7:30 صبح به وقت کابل شد و دومین مجله خبری صبحانه رادیو آزادی خوش آمدید. سلام های من ستار فروخ و شمشاد زدران همکارم در بخش تکنیک را بپذیرید. شارژ دفیر سفارت پاکستان در کابل دیروز به وزارت خارجه افغانستان احضار شد. هدف از احضار این دیپلمات پاکستانی ابراز اعتراض حکومت افغانستان به آزار و اذیت شهروندان افغان در پاکستان و آتشباری بر مناطق شرقی افغانستان خوانده شده است. همین در صدر مطالب خبری ما در این 30 دقیقه جای دارد. از تنش میان ترکیه و هلند هم برایتان میگیم. امروز دوشنبه 23 ماه حوت سال 1395 شمسی برابر است با 13 ماه مارچ سال 2007 میلادی. مطالب برخی از نشریه های بین المللی را در مورد افغانستان نیز مرور میکنیم و در رنگ های زندگی از یک گلدوز در مورد کاروبارش میشنوید. پیش از همه تازه ترین خبرها. یک مقام بلندپایه وزارت داخله افغانستان در اجلاس مسئولان پلیس کشورهای آسیایی در بنگلادش روی مبارزه جدی با تروریسم در منطقه تاکید کرد. قرار است کمپاین تخریب مزارع کوکنار به زودی در ولایت ننگرهار آغاز شود و سخنگوی کرملین میگوید مسکو از اداره رئیس جمهور دونالد ترامپ و عدم پیشرفت در بهبود روابط میان دو کشور ناامید شده است. تفصیل اخبار. معین ارشد امنیتی وزارت داخله افغانستان روی مبارزه جدی با تروریسم در منطقه تاکید کرده است. جنرال عبدالرحمن رحمان در این مورد دیروز در کنفرانس مشترک مسئولان پلیس کشورهای آسیایی در بنگلادش صحبت کرد. این نشست به هدف مبارزه با افرادگرایی و جرایم فرامرزی برگزار شد. وزارت داخله افغانستان میگوید آقای رحمان گفته است که کشورهای منطقه در مبارزه با تروریسم همگام با دولت و مردم افغانستان تلاش ورزند. به گفته وزارت داخله افغانستان، یورگین استاک سکرتر جنرال انترپول یا پلیس بین المللی در این نشست گفته است که آماده‌اند تا پلیس افغانستان را در بخش‌های مختلف از جمله مبارزه با تروریسم و انواع قاچاق همکاری کنند. دفتر مطبوعاتی ولایت لغمان میگوید که حمله طالبان مسلح که هدف آن سقوط این ولایت بود خونسا شده است. این دفتر به روز یکشنبه در یک خبرنامه گفت فرماندهان ارشد طالبان مسلح از منطقه فرار کرده یا در حال فرارند. در خبرنامه همچنان گفته شده است که در عملیات نظامی در این ولایت به شمول چندین قماندان طالبان بیش از 70 طالب مسلح کشته شده و 50 تن دیگر زخمی شدند. به گفته دفتر مطبوعاتی ولایت لغمان در جریان این عملیات 4 تن از نیروهای امنیتی افغان نیز کشته شده و 8 تن دیگر جراحت برداشتند. مقام ها در ولایت ننگرهار میگویند حدود 1,500 هکتار از مزارع کوکنار را در این ولایت تخریب خواهند کرد. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار به رادیو آزادی گفت کمپاین تخریب کشتزارهای کوکنار در ننگرهار به زودی آغاز می شود. آقای خوگیانی افزود برای دهقین در بدل تخریب مزارع کوکنارشان تخمهای اصلاح شده بذری و نهالهای مثمر توزیع خواهد شد.
چورا جبران دید در ترکیه هوا چخا نگرهار تا روزلشی بوتی چاگه در مالتو دی در منو دی در نورو موجاتو دی در آورل شول چی در سوداگریز بند لری پا دو کلونو که دوی حاصلات ورکی ولدی لرن بزگران زمو در کنارو زیاد گتل اثر آورده شید.
به گفته مقامات در ننگرهار حدود 14,000 هکتار زمین در این ولایت کوکنار کشت شده است. ادامه خبرها. بعد از آن که هالند یک وزیر کابینه ترکیه را اخراج کرد و به تیاره حامل وزیر خارجه این کشور اجازه نشست را در هالند نداد، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه هشدار داد که هالند بهای این اقدامش را خواهد پرداخت. اردوغان به روز یکشنبه در یک سخنرانی تلویزیونی حکومت هالند را متهم به ناسیزم و فاشیزم کرد و با اشاره به انتخابات در هالند گفت:
پیکی هلند.
هلند، شما اگر روابط ترکیه و هلند را قربانی انتخاباتی که به روز چهارشنبه مد نظر است می سازید، بهای آن را خواهید پرداخت. ما هنوز به برداشتن گام های ضروری آغاز نکرده ایم. وزیران خارجه و امور خانواده ترکیه می خواستند در یک گرد همایی در هالند به حمایت از همپرسی که قرار است ماه آینده در ترکیه برگزار شود سخنرانی کنند. جزئیات بیشتر در جریان همین برنامه. سخنگوی کرملین میگوید مسکو از اداره رئیس جمهور دونالد ترامپ و عدم پیشرفت در بهبود روابط میان دو کشور مایوس شده است. دیمیتری پسکوف در مصاحبه با CNN که دیروز نشر شد گفت ترامپ سال گذشته در جریان کمپاین انتخاباتیش گفته بود خواهان روابط بهتر و همکاری بیشتر با روسیه است. پسکوف افزود: متاسفانه ما درک بهتر نداریم که دیالوگ چه زمانی میتواند آغاز شود. و مقام‌های محلی می‌گویند که میزان مشارکت مردم در انتخابات در تمام نواحی آبخازیا، منطقه جدا شده گرجستان، بیشتر از 50% بوده است. مردم دیروز در آبخازیا برای انتخاب پارلمان جدید رأی دادند. مقام‌های اداره انتخابات آبخازیا اواخر روز یکشنبه گفتند میزان مشارکت مردم در انتخابات دیروز نسبت به انتخابات سال 2012 5% بیشتر بوده است. روسیه پس از یک جنگ مختصر با گرجستان در سال 2008 آبخازیا و اوسیتیای جنوبی، یک منطقه جدایی طلب دیگر گرجستان را به عنوان کشورهای مستقل به رسمیت شناخت. آمریکا و یک تعداد قابل ملاحظه از کشورهای دیگر آبخازیا و اوسیتیای جنوبی را بخشی از گرجستان دانسته و نتایج انتخابات برگزار شده در این دو منطقه را به رسمیت نمی‌شناسند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. بار دیگر شما را به این برنامه خوش آمدید میگیم. در ادامه این مجله خبری از این مطالب و موضوعات با جزئیات میشنوید. شارژ دفیر سفارت پاکستان در کابل دیروز به وزارت خارجه افغانستان احضار شد. عملیات نظامی در ولایت بغلان چرا با کندی به پیش می رود؟
مشکل در اینه که اینجا مردم زندگی می کنند. اهلیست. اینا لگه ما با می سرعت بریم. مردم از ما صدمان می بینند.
نشریه های بین المللی را هم مرور می کنیم و برایتان می گیم که در مورد افغانستان چی نوشتند؟ در رابطه با ایجاد تنش در روابط ترکیه و هلند هم گزارش داریم و در رنگ‌های زندگی از کاروبار یک گلدوز میشنوید.
قنداری دوزی است که داکش از مامزه نام نداره، مزد که داک است و در از روی از که داکش میکنم.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. سلام مجدد میزبانتان ستار فروخ را بپذیرید. همکارم در بخش تکنیک شمشاد زدران هم برایتان سلام تقدیم میکند. وزارت خارجه افغانستان شارژ دفیر سفارت پاکستان مقیم کابل را احضار کرد. وزارت خارجه افغانستان میگوید این دیپلمات پاکستانی در پیوند به آزار و اذیت شهروندان افغانستان مقیم پاکستان، انداختهای توپخانه‌ای بالای ولسوالی‌های سرکانو و خاص کنر ولایت کنر و تختی هلیکوپترهای نظامی پاکستان از حریم فضایی افغانستان دیروز به این وزارت احضار شد. پیش از این نماینده دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد به روز جمعه در نشست شورای امنیت این سازمان از پاکستان شکایت کرد. زرغونه منگل گزارش می‌دهد.
وزارت خارجه افغانستان دیروز 14 فوریه پاکستان در کابل را احضار کرد. در اعلامیه وزارت خارجه آمده است که مقامات این وزارت روی مواردی که منبع نگرانی جدی حکومت افغانستان اند صحبت نموده و شکایت نامه رسمی حکومت افغانستان را به وی سپرد. در اعلامیه آمده است که حملات راکتی پاکستان بر ولسوالی های سرکانو و خاص‌کنر ولایت کنر ادامه دارند و حکومت افغانستان به طور مکرر خواهان متوقف شدن این حملات شده است. همچنان گفته شده است که حکومت افغانستان از پرواز هلیکوپترهای نظامی پاکستان در امتداد خط دیورند بر فراز ولایت کنر نگرانی دارد. اخراج مهاجرین افغان، وضعیت نادرست با آنها و آزار و اذیت مهاجرین افغان در پاکستان از مسائلی اند که در اعلامیه وزارت خارجه از آن یاد شده است. رئیس امور سیاسی وزارت خارجه افغانستان موسی عارفی دیروز در مورد همین مشکلات با 14 فر پاکستان در افغانستان صحبت کرده از وی خواست برای حل این مشکل تلاش کند. 14 فر پاکستان در کابل در این زمینه ابراز تأسف نموده و وعده کرد شکایت افغانستان را با مقامات بلند رتبه کشور شریک می سازد. سفارت پاکستان در کابل از صحبت در این مورد با رادیو آزادی خودداری کرد. عبدالغفور لیوال سرپرست وزارت اقوام و قبایل افغانستان بر رادیو آزادی گفت حکومت افغانستان تلاش دارد از راه‌های دیپلماتیک جنجال‌ها با پاکستان را حل کند و این تلاش‌ها جریان دارد. این در حال است که حکومت پاکستان تا مدت نامعلوم راه‌های تورخم و سپین بولدک را مسدود کرده است. مقامات پاکستانی همچنان گفتند 4 دروازه دیگر در امتداد خط دیورند احداث خواهند شد تا نظارت بهتر از رفت و آمد مردم بین دو کشور صورت گیرد. در اشاره به این همه اقدامات بحث برانگیز، کمیسیون روابط بین المللی ولسی جرگه افغانستان پیشنهاد کرده است که حکومت افغانستان برای حل این مشکلات خواهان کمک جامعه جهانی گردد. جعفر معدوی یک عضو این کمیسیون بر رادیو آزادی گفت
بهتر است که موضوع از طریق مراجع بیرونی و سازمان‌های منطقه‌ای که هم افغانستان عضویت زور داره و هم پاکستان اون میتونه بیشتر مثبت و مؤثر واقع شه.
شماری از منابع حکومت افغانستان هفته گذشته گفتند حکومت افغانستان به سبب حملات راکتی پاکستان و تخطی از حریم فضایی این کشور به شورای امنیت ملل متحد شکایتنامه را فرستاده است. یک مقام افغان گفت حکومت افغانستان از این تخطی‌های پاکستان به تنگ آمده است.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
عملیات نظامی نیروهای افغان در ولایت بغلان ادامه دارد اما با کندی به پیش می رود. مقامات امنیتی می گویند دلیل آن این است که نیروهای امنیتی از دقت زیاد کار می گیرند تا به افراد ملکی آسیب نرسد. بشیر احمد غزالی از بغلان گزارش می دهد.
تالاو برفک ولسوالی دوردسته که چند قبل به تصرف طالبان در آمد در کمتر از یک روز آزاد شد، ولی عملیات های جاری در دندیقوری و بغلان مرکزی هفته هاست که به کندی به پیش می رود و دست آورد قابل ملاحظه نیز ندارد. و اما چرا تالاو برفک به زودی آزاد شد ولی در بغلان مرکزی و دندیقوری که هر دو در نزدیکی مرکز ولایت قرار دارند اینقدر جنگ طولانی می شود؟ جنرال محمد کتوازی قماندان قول اردوی شاهین در جواب به همین سوال از رادیو آزادی میگوید
مشکل در از که اینجا مردم زندگی میکنن اهلیست اینا لگه ما با همین سرعت بریم مردم از مسادمون میبینن شاید دولت از مردم است و دولت میخه کمیش مردم ما آرام باشه ما مثل طالبا و مردم ما آرام نسازیم مردم از خانهش کش نتیم.
به گفته این مقام ارشد اردو در شمال کشور اگر مخالفین دولت در خانه‌های مردم سنگر نگیرند به زودی مهار می شوند. جنرال اکرام الدین سری قماندان امنیه ولایت بغلان که نوقت روز یکشنبه با خبرنگاران صحبت می کرد گفت همین حالا عملیات از زمین و هوا در قریه منگل‌ها و علاءالدین بغلان مرکزی ادامه دارد ولی نیروهای دولتی برای جلوگیری از تلفات مردمان ملکی که طالبان در خانه های آنان سنگر گرفته اند با احتیاط عملیات هایشان را به پیش می برند.
دشمن تا به توان مقابله با نیروهای دفاعی کشور را نداره، همیشه منازل مسکونی را یعنی مردم ملکی را سپر قرار می دن. ما اگر عملیات ها کدام زمانی بکندی مواجه میشه، علت اساسیش و انگیزش ای است که ما جلوگیری از تلفات ملکی کرده باشیم.
و اما طالبان تا هنوز در مورد این گفته های مقامات امنیتی کشور چیزی نگفتند. در حال حاضر نزدیک به 1000 فامیل از دهنه غوری، دند غوری و بغلان مرکزی که ساحات جنگی یا زیر اداره طالبان می باشند آواره اند و صدها خانواده دیگر که از بیجا شدن‌های بارباری خسته شده اند و وحشت زده و هراسان در همان ساحات جنگی باقی مانده اند.
بشری احمد غزالی خبرنگار رادیو آزادی از بغلان گزارش می‌داد. تشکر که با رادیو آزادی هستید. عبدالحنان رؤوفی یک شنونده ما از ولسوالی خوست در پیامش نوشته است که حکومت افغانستان روی روابطش با پاکستان تجدید نظر کند و روابط دیپلماتیک خود با پاکستان را قطع نماید. و یک شنونده دیگر ما به نام مریم سادات از ولایت میدان وردک در پیامش پیروزی تیم ملی کرکت افغانستان را در برابر آیرلند تبریک گفته است. رسیدیم به نیمه برنامه حاضر، 7:45 دقیقه از صبح به وقت کابل شد. حالا هم فشرده خبرها. معین ارشد امنیتی وزارت داخلی افغانستان روی مبارزه جدی با تروریسم در منطقه تاکید کرد. جنرال عبدالرحمن رحمان در این مورد دیروز در کنفرانس مشترک مسئولان پلیس کشورهای آسیایی در بنگلادش صحبت کرد. دفتر مطبوعاتی ولایت لغمان میگوید حمله طالبان مسلح که هدف آن سقوط این ولایت بود خونسا شده است. مقام ها در ولایت ننگرهار میگویند حدود 1,500 هکتار از مزارع کوکنار را در این ولایت تخریب میکنند. بعد از آن که هالند یک وزیر کابینه ترکیه را اخراج کرد و به تیاره حامل وزیر خارجه این کشور اجازه نشست را در هالند نداد، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه هشدار داده است که هالند بهای این اقدامش را خواهد پرداخت. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین میگوید مسکو از اداره رئیس جمهور دونالد ترامپ و عدم پیشرفت در بهبود روابط میان دو کشور ناامید شده است. و مقام‌های محلی میگویند میزان مشارکت مردم در انتخابات در تمام نواحی آبخازیا منطقه جدایی شده گرجستان بیشتر از 50% بوده است. مردم دیروز در آبخازیا برای انتخاب پارلمان جدید رأی دادند. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. حالا هم سلطان محمد سرور مرور دارد بر مطالب برخی از نشریه های بین المللی در باره افغانستان.
نشریه ایندیپندنت جورنال ریویو روی اظهارات اخیر سفیر افغانستان در واشنگتن تمرکز کرده است. سفیر حمدالله محب در مورد تفاوت پالیسی های حکومت کنونی و سابق امریکا در قبال افغانستان سخن گفته است. به نشریه سفیر محب روز جمعه گذشته به شمار از همسران و بازماندگان آن ده سربازان امریکایی که در افغانستان جان باختند یک ضیافت شام در منزل خود ترتیب داده بود. بینی جانسون نویسنده این مطلب که خود نیز میان مهمانان بود چشم دید خود را نوشته است. او میگوید سفیر حمدالله محب درباره تفاوت پالیسی حکومت سابق و کنونی امریکا در قبال افغانستان با چنان صراحت لهجه سخن گفت که حاضرین را حیران ساخت. نشریه می نویسد که آقای محب پس از اینکه از فداکاری سربازان امریکایی در افغانستان قدردانی کرد به سؤالهای حاضران پرداخت. او در پاسخ به این سؤال یکی از حاضرین که درباره حکومت کنونی امریکا چه فکر می کند گفت که دونالد ترامپ که وی با او ملاقات داشته است دو بار با رئیس جمهور افغانستان تلفنی صحبت کرده است. اولین بار بعد از اعلان پیروزی در انتخابات و بار دوم هنگامی که زمام امور را در دست گرفت. سفیر محب گفته است که هر دوی این صحبت‌ها خیلی فشرده و کوتاه بود. سفیر افغانستان به نشریه ایندیپندنت جورنال ریویو گفته است که ما متعجب شدیم که رئیس جمهور ترامپ در صحبت اولی کوتاه خود با رئیس جمهور غنی سؤال‌های رسمی بسیار فشرده را مطرح ساخت. او پرسید که جنگ در برابر تروریسم را چگونه می‌تواند برنده شود؟ برای خودکفایی مالی افغانستان به چی نیاز دارد و امریکا چگونه میتواند در تجارت افغانستان سرمایه گذاری کند و سکتور معادن را انکشاف دهد. سفیر حمدالله محب میگوید که رئیس جمهور ترامپ پاسخ هر یکی از این سوالها را به بسیار دقت دنبال کرد. سفیر افغانستان گفته است که در صحبت تلفنی دوم که وقت آن نسبت به اولی بیشتر بود، رئیس جمهور آمریکا پرسش‌های مشابه را که حکومت سابق آمریکا هرگز مطرح نساخته بود در میان گذاشت. او گفته است که حکومت سابق آمریکا یک اداره بیشتر اکادمیک بود و حکومت کنونی بسیار زیرک و هوشیار است. به گفته سفیر افغانستان در واشنگتن، در حالی که رئیس جمهور ترامپ چندین بار این سوال را مطرح ساخت که چگونه می توانیم این جنگ را برنده شویم، همه تلاش های حکومت سابق آمریکا روی این تمرکز داشت که جنگ باخته نشود. نشریه برت بارت نیز در یک مطلب درباره افغانستان نوشته است که افزایش فعالیت گروه دولت اسلامی یا داعش در افغانستان و سوریه ضرورت فرستادن سربازان بیشتر به این دو کشور را مطرح ساخته است. نشریه می نویسد که جنرال جان نیکلسون، قماندان نیروهای آمریکایی در افغانستان، یک موقع قبل به کنگرس گفت که برای خارج ساختن وضعیت افغانستان از بن‌بست کنونی به هزاران سرباز بیشتر نیاز است. نشریه می نویسد که بعد از حمله روز چهارشنبه گذشته در کابل که مسئولیت آن را داعش به عهده گرفت، جنرال جوزف ووتل، فرمانده قماندانی مرکزی اردوی آمریکا، نیز موافقت خود را با این ارزیابی جنرال نیکلسون نشان داد.
مجله خبری صبحانه رادیو آزادی را دنبال می کنید. 7:50 از صبح وقت کابل است. وزارت احیا و انکشاف دهات افغانستان می گوید بیش از 9000 پروژه انکشافی را امسال در تمامی ولایات عملی کرده است. سخنگوی این وزارت و سخنگویان برخی از وزارت‌های دیگر دیروز در یک نشست خبری در کابل در مورد دستاوردهای این وزارت‌ها در سال جاری معلومات دادند. نصرت پارسا خبرنگار رادیو آزادی از کابل گزارش می‌دهد.
سخنگویان شمار از وزارتخانه ها می گویند نسبت به سالهای گذشته امسال کار کرده این وزارت ها موفق بوده و توانستند پروژه های انکشافی را در تمام افغانستان عملی کنند. اکبر رستمی، سخنگوی وزارت احیا و انکشاف دهات افغانستان، روز یک شنبه در جریان ارائه گزارشات یک سالی نهادهای دولتی گفت هرچند سال جاری یک سال پرچالش برای این وزارت بود، اما آنان در این سال دستاوردهای هم داشتند.
با تعداد 9077 پروژه انکشافی را در سکتورهای دهی آبشامیدنی، آبیاری، زراعت، معیشت، انکشاف محل، صحت، تعلیم و تربیت، سرکسازی در 326 ولسوالی و 6326 قریه در 34 ولایت افغانستان تکمیل کرده. ارزش مجموعی 9077 پروژه 245.2 میلیون دلار آمریکایی است.
آقای رستمی گفت از طریق این پروژه ها برای حدود 750,000 تن زمینه های کاری کوتاه مدت نیز فراهم شده است. در جریان این کنفرانس مطبوعاتی، نیلوفر لنگر، سخنگوی وزارت شهرسازی، هنگام ارائه گزارش یک سالی این وزارت گفت 446 پروژه را به ارزش 71.6 میلیون دلار از ادارات مختلف دولتی به دست آوردند که کار حدود 300 پروژه در پروسه تدارکات قرار دارد. به گفته وی کار ساخت تعمیر 7 وزارتخانه در سال 1396 آغاز خواهد شد. در این نشست خبری همچنان لطف‌الله راشد، سخنگوی وزارت زراعت، آبیاری و مالداری گفت سال 1395 سال انکشاف زراعت بود و آنان توانستند در این سال بسیاری از پروژه ها را عملی کنند. در همین حال مهدی روحانی، سخنگوی وزارت فواید عامه گفت در زمستان سال روان این وزارت با مدیریت خوب توانست از افزایش خسارات مالی و تلفات جانی جلوگیری کند و راه‌های مسدود شده به اثر برفباری ها را به زودترین فرصت باز کند. به گفته آقای روحانی این وزارت در سال 1395 73 پروژه داشت که تعداد از این پروژه ها عملی شده و تعداد دیگر این پروژه ها زیر کار است. در همین حال شمار از کارشناسان میگویند وزارتخانه ها به خاطر اینکه مورد استیضاح ورستی جرگه قرار نگیرند تلاش میکنند تا بودجه این که ایشان را به مصرف برسانند که این کار به گفته آنان به کیفیت پروژه ها زیان میرساند.
رادیو آزادی، مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
حالا هم گزارش داریم در مورد ایجاد تنش در روابط ترکیه و هلند. تنش در روابط دو کشور پس از آن به میان آمد که هلند یک وزیر کابینه ترکیه را اخراج کرد و به تیاره حامل وزیر خارجه ترکیه اجازه نشست را در هالند نداد. رئیس جمهور ترکیه هشدار داده است که هالند بهای این اقدامش را خواهد پرداخت. زرغونه منگل و جزئیات بیشتر.
بعد از آن که هالند یک وزیر کابینه ترکیه را اخراج کرد و تیاره حامل وزیر خارجه این کشور را اجازه نشست نداد، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه هشدار داده است که هالند قیمت این عملش را خواهد پرداخت. مولود چاوشوغلو وزیر خارجه ترکیه برای شرکت در یک گردهمایی سیاسی راهی هالند بود که به روز شنبه به تیاره حامل وی اجازه نشست داده نشد. رئیس جمهور اردوغان دیروز در یک سخنرانی تلویزیونی روی بیانات قبلیش تاکید کرده و حکومت هالند را متهم به نازیسم و فاشیسم کرده گفت تنها چنین حکومت‌ها به وزرای خارجه کشورهای دیگر اجازه ورود به کشورشان را نمی‌دهند. اردوغان گفت فکر می‌کردم نازیسم مرده است، ولی اشتباه کرده بودم. نازیسم هنوز هم در غرب وسعت دارد. اردوغان در یک محفل در استانبول گفت غرب چهره اصلیش را نشان داده است.
باتی gerçek yüzünü şu son birkaç gündür
وی میگوید چند روز گذشته چهره اصلی غرب را به وضاحت افشا ساخته است. برادران عزیز، زمانی که این رویدادها آغاز شد من گفتم این ظلم مشابه با ظلم فاشیست هاست. نازیسم برگشته است. فکر میکردم نازیسم ختم شده است، ولی اشتباه کرده بودم. اردوغان از فرانسه ابراز سپاس کرد که به مولود چاوشوغلو وزیر خارجه ترکیه اجازه داد برای سخنرانی بعد باید ترکی در یک گردهمایی در شهر متس فرانسه برود. هالند و روز شنبه به تیاره حامل چاوشوغلو اجازه نشست را نداده و گفت این کار را به دلیل خطر نظم و امنیت عمومی در شهر روتردام می کند که قرار بود چاوشوغلو وارد آن گردد. ناوقت همان روز وزیر امور خانواده و سیاست‌های اجتماعی ترکیه فاطمه بتول سایان بعد از آن از هالند اخراج شد که از ورود وی به قنصلگری ترکیه در روتردام جلوگیری شد. در این حال بوریس جانسون وزیر خارجه بریتانیا دیروز در پاسخ به سوال به این اقدام هالند ابراز امیدواری کرد که ترکیه و هالند بتوانند به زودی مشکلشان را حل کنند.
This is, I think, very regrettable because there are two.
وی میگوید فکر میکنم این خیلی تأسف آور است، زیرا هر دو کشور اعضای ناتو و دوستان خوب ما هستند. همتای ترکیه من مولود چاوشوغلو همین حال به من زنگ زده بود. من برایش واضح ساختم که اگر بخواهد بیاید و با من نان چاشت را صرف کند هیچ چیز مانعی وی نخواهد شد. ولی معلوم دار است که این چیز است که امیدواریم به زودترین فرصت میان این دو کشور حل گردد.
As fast as possible.
قرار بود این دو وزیر کابینه ترکیه در گرد همایی های به حمایت از یک همپرسی در ترکیه سخنرانی کنند که قرار است ماه آینده بر راه افتاده و در آن در مورد افزایش صلاحیت های رئیس جمهور ترکیه رای گیری شود.
هلو رادیو آشنا، گفت و شنود، خبری اتر، تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان. از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا صدای آمریکا، گفت و شنود، خبر اتر.
حالا شنونده رادیو آزادی هستید. ما در رادیو آزادی هم روز از هفت صبح تا هفت شام در هفت روز هفته با مطالب تازه و متنوع با شماییم.
رنگ های زندگی.
در آغاز خودم معرفی کنین.
احمد فواد خالق هستم.
مصروف چی کار هستی؟
مصروف گلدوزی هستم.
روزانه چند یخن گلدوزی میکنی؟
روزانه دو دانه سینپور میریزم.
چند نوع گلدوزی یاد داری؟ مثلا شیپای مختلف از در گلدوزی؟
شیپای سینپور خاصی اگر کنیم صد دانه دو صد دانه هم دور پتی را یاد داریم.
نامایش باز چی هست؟ به کدام نامای یاد میشه؟
نامایش هست، قنداری دوزی هست، بیادر بیشه نمونهش داریم. خود کتلاکش هست، با موجه نام نداره، خود مثلا کتلاک هست، بیادر از روی از کتلاک خوش میکنم.
این کتلاک بیش از 500 تا 1000 عکس دهی مثلا آلبوم عکس جور کردینی؟
بله
ها. اینم قدر یخانه دوختی خودت عکس چه گرفتی؟
آ یار خودم ما دوختم عکس چه گرفتم باز در آلبوم مونده. قیمتا مختلف از دگه هست اینا پر از 12 صد از 14 صد از 13 صد 500 صد 45 صد 7 صد.
حالا همی کالای خامک دوزی یا گل دوزی کامپیوتری برآمده چقدر بازار شما را کم رنگ ساخته؟
حالا بازار ما را 30% کم ساخته دیگه از رسو ساخته جگه.
خب او چطور از نظر تو خوب است یا ای که دیگه شما میدوزین خردوش ماشین است؟
آه خردوش ماشین است دیگه. خب باز هم او تکایش یه از رسایی نیست دیگه از ما کس تکای فرمایشیست خودش آمه خنن و تکای قراردادی را جور میکنن. خوب است دیگه از ما کدن و انتا از ماست خوبش از باید.
چند سال شاگردی کردی که گلدوزی رو یاد گرفتی؟
چند سال فقط یک دو سال کار کردم.
خب اعتراض شده که کل کتا یا دست تا ماشین خیاطی گرفته باشه
آقا زیر سوزن دست ما را گرفته آقا یک دفعه دست ما را سوزن گرفته.
خب چطور است کار گلدوزی به نظرت خوب است نیست خسته کن نیست؟
نه نه خیلی نه خسته کن نیست خوب است اگر نه اگر مصرفات نداره اگر میاز اگر چی کار کنیم که گلدوزی اگر نکنیم خوب است برای ما.
روزانه چند ساعت کار میکنی؟
روزانه از 7 بجه صبح شروع میکنیم تا 4 بجه 5 بجه کار میکنیم.
خب موفق باشی. تشکر.
تشکر از شما. خدا حافظ. روز خوش.
رسیدیم به پایان این مجله خبری رادیو سودی. حالا هم